라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شی به داساری رادیو خبرونی پیل شو نن یک شنبه ده مریض 1498 د ساور لمړی او د میلادی 2019 د اپریل 28 د آزادی رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د کابل په پرونی حمله د خبرګونونو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري لمړی د دې سات خبرونه د سولی ولسی حرکت په هلمند کې د سولی او اوربند په ننګ لاریون کوي په سوریه کې فعالان وایي د داعش او القاعده پلوو ډلو په بریدونو کې د سوریې د حکومت نږدې 50 پلوي سرتیري وژل شوي او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې جګړې شوي د خبرونو تفصیل د سولی ولسی حرکت وای په پام کې لري نن یک شنبه په هلمند کې د سولی او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي دغه حرکت پرون په ننګرهار تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي د سولی ولسی حرکت وایان بسم الله وطن دوز پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ځخ کوي چې نور باید ژر تر ژره اوربند لانس یا یو وسولي روغی جوړې ته ورسیږو تر هغه وروسته په بلخ کندهار او نور ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بستې ځخ کوي
د سولی ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوزي عملیات او د طالبانو لخوا د الفتح پنوم پسرلنی عملیات غندل شوې دي وسلوالو طالبانو د الفتح پنوم د خپلو پسرلنی عملیاتو د پیل اعلان کړی دی د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي د ترکیې د پوهنې وزارت موین ریهار دینی میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی
Alan 12 okulun 7'sinin devri zaten tamamlanmış durumda.
Lafan hükümet sarada tafahum lemihi dula safan Türk şuvenzi de Türkiye'de buhni uzarat çavkarta intikaliji. Tardi şey bir puri uva şuvenzi intikal şivi. Pati 15 şuvenzi bahem de buhni uzarat çavkarta uleşte bulşi. Pa Afanistan ki de Afan Türk şuvenzi yo faaliyet dua vişkala mıhki pelşu. Pa Jozcan, Balkh, Kabul, Kandahar, Hirata ve Ningarhar ki de doğu şuvenzi yo şmir دول سوتا رسیجی د غزنی ولایت چارواکی وای په ګیلان ولسوالی کې څو تنه وسلوال وژل شوی او څو نور نیول شوی دي د والی وایان محمد عارف نوری پر ناوخت ازادي رادیو ته وویل
د زنګړ افغان ځواکونو په عملیاتو کې نه تر وسلوال طالبان وژل شوی دي او تنه یې له وسلو مهماتو سره یو ځای ژوند نیول شوی دي
شاغلی نوری هم درازول په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقلي وسایت هم لمنځ وړل شوې دي زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان شي د بریټ خبر منی خو وایي امنیتي ځواکونو ملکیان وشل دي د خبرونو لاسادي رادیو اوري په سوریه کې فعالان او یو څارون کې ډلوي د داعش او القاعده پوری د تړلیو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وشل شوې دي د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پوری د تړلې ډلې حیات تحریر الشام وسلوالو پرون د حلب شار په لویدیس کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې یوش سرتیری او د هغوی متحد جنگیالي ووژل شول که هم په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې پر یو لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده خو لا هم سخت ناامنه ګڼل کیږي په بل پیښه کې د پنځشنبه پر سهار د داعش افراطي وسلوالو د مرکزی ولایت همس په یو دشت کې دولتي ځواکونو ته کمینې ولې و چې وروسته دوه ورځې جګړه وشوه د سوریې د بشري حقوقو د څار اداروي په دې جګړه کې د څلورو افسرانو په ګډون وبش سرتیری ووژل شول د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشوه د عراق حکومت له څلور کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستربري وروسته په عراق کې د ثبات، آرامش، ځمکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 220 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ ویشل شوې ده. جګړه د قمندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل شوي د ملي یووالي حکومت ته وفادار دي. او د قزاقستان په جنوب کې د یوه بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او شاوخوا 10 نور ټپیان شول. پیشه پر هغه لار شوي چې په ناغوښتون کې پرې له منځنۍ آسیا روسیې ته ځي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې پیشه پرون سهار د الماتې تاشکند پر یوه لار شوې ده. چارواکي وایي د پیشې په قربانیانو کې قزاقان او ازبکان شامل دي. تاسو زموږ له ازادي رادیو اوري و بجې او شپږ دقیقې شوې. د افغانستان حکومت او ناتو د کابل پرونی حمله وغندله. په دې برید کې بند پاتې شوي کسان د سترګو لیدلې حال بیانوي.
زمون دفتر اول منزل کې ده. زه د کابل پانتون مسئول کسانو سره ناستم چې یو درس شو.
د کندهار ته میوه صادرونکي له حکومت څخه د نورو بارونو د نورو بازارونو د مندلو غوښتنه کوي.
فقط مدایله ده چې زموږ سره دغه خپل مشران کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
په پکتیا کې یو شمېر خلکو غوښتنه وکړه چې د الکترونیکي تذکرو ویشت په ولایتونو کې پیل شي.
دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زونونو ته غځو، خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه، په کابل کې پاتې ده.
له افغانستان د باندې په موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ایران ته ځي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوی په او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. په افغانستان کې د ناتو یو جګپوري چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ پرونی حمله وغندله. جمهوری ریاست هم د دې حمله په غندنه کې ویلي د افغانستان دشمنانو څرګنده کړ چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نه لري. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبې ورځې حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې افغانان سوله غواړي، تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغانستان دشمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو، پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابت کړی چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورونیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې پر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي 15 کسان و چې یوې ځان وژونکي حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. شغلی رحیمی وویل د دریو سرتیرو په ګډون و کسان په پیشه کې وژل سوي دي.
په دغه پیښه کې څلور نفر زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي، او اته نفر نور هم ټپیان شوي. درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. بلخو درابې پونم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي له رويټرز اژانس سره په خبرو کې د خپل سترګولې دلې حال داسې بیان کړ.
زه هم نن بریم دا غدانې ډوډۍ مو خوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه. چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغورو وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو، امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه و منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ویلې چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په وروستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. په کابل کې تر حملې یوه ورځ مخکې په پام کې ول افغانستان 250 کسیز هیئت له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغوه سوه. جمهوری ریاست اوس د هیلی سترګې د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غویي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایرېدو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
د مخابراتو پر وزارت حمله غرمه مهال پیل شو چې د مازیګر تر ناوخته پورې دوام وکړ. د وزارت کارکونکی اتل زازای د حملې پر مهال په وزارت کې دننه و. هغه سالی محمد سالی ته د خپل سترګو لیدلی حال داسې ووایه.
زمونه بجې وي یو لس تلويخ دقي زمونږ دفتر اول منزل کې ده. زه د کابل پوهنتون مسؤول کسانو سره ناست وم. د دوی د نوي فلایټو په هکله مونږ بحث کوو چې یو درز شو. مونږ داسې فکر وکړو چې کوم د سیرینا هوټل سره بس وي. هغه وروسته ډزې نور هم تیزې شوې او کسانو داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندې په افغانپوز باندې حمله کړې. چون دلته د افغانستان د ټولو دولتي اداراتو ډیټا پرته ده، نو مونږ خپل هغه زیرې دروازه چې درلوده هغه مو بند کړه. خو چون د افغانپوز هغه کوم تعمیر باندې چې دوی نتلي هغه زمونږ د پښو لاندې په لاندې منزل کې و. نو مونږ هر څه ډېر د نږدې نه احساسول او حتی ما اوریدل او ډېرې درنې ډزې وې. ساده کلنچکوف ډزې نه وې، د پیکا او د نورو درنو وسلو ډزې وې. څه وخت وروسته اور راپورته شو، لوګی راپورته شو. ډیټا سنټر و، نو هلته زمونږ د دې لوګي چې ټول را دننه شول او لاندې هغه لینونه دي د برق لینونه هغې اور اخیستی و.
تاسې تر اخري شپې پورې په هماغه اتاق کې بند وئ؟
بله. او بیا د ډیټا سنټر هغه د خطر زنګ ووهل شو، خو هغه دې پخته چې مونږ وارخطا شو چې ګوندې دوی را دننه نه شي او دلته فکر نه شي، هغه مو بند کړه. خو هغه د اوبو سیستم مو فعاله کړه چې که خدای نه خواسته غور ولګېږي د اوبه را خوشي شي. خو چې بیا ولیدل د دود او ګاز ډېر زیات شو، نو مجبوره شو چې زنګ ووه نورو کسانو ته او مونږ یې د هغې دفتر نه وویستلو. مخامخ بل دفتر ده، د حکومتدارۍ الکترونیکي دفتر.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت کارکونکو اتل زازی و. د دې وزارت ویان سایر ځلان هم د حملې په مهال په خپل دفتر کې وو. دوی وویل
له لومړی عملی وروسته کله چې ترهګر غوښتل د مخابرات وزارت ساختمان ته داخل شي، امنیتي ځواکونه ولل د چکم زمونږ د مخابرات وزارت امنیتي ځواکونه دی غوي دا غوي ممانعت وکړ او پرې نه خدل. په اول سر کې د پخو ورزول، وروسته بیا چې کله د خاصې تو ځواکونه را ورسېدل، د امنیتي ملي ځواکونه را ورسېدل، غوي په ډیر شجاعت سره ټول د مخابرات وزارت کارکونکو په خوندې توګه باندې وزارت نه وېستل او ترهګر یې درې واړه له پخو ورزول.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلاندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په هم اجمل اندرته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه افغانستان ته د امریکا د کانګرس د کړو د ورستي سفر پاړی ولی کنه خبره کړې وای. د افغانستان د ولسکلن جګړې په اوږدو کې د امریکا سلګونو سناتورانو او د کانګرس غړو افغانستان ته سفرونه کړی. خبرونه وای د امریکا د کانګرس د غړو د دې سفرونو هدف دا و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د خدمت درناوی وکړي، دلته د امریکایي کمانډانانو څخه د افغانستان د وضعیت په اړه واوري او له افغان چارواکو سره په دې اړه چې په هیواد کې څه سم روان دي او څه سم نه دي خبرې وکړي. دا واشنگتن اگزامینر د دې لیکنې په یو برخه کې د سناتور جاکریټ سرګندونې راخستل شوې دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې د غړي جاکریټ په مشرۍ د کانګرس یو هیئت تیرونه افغانستان ته سفر کړی وو. دوی په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره ولیدنې وکړي. د هیئت په کابل کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. واشنگتن اگزامینر وایي سناتور جک ریډ کابل ته له سفر وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پایدار حضور د اړتیا په اړه خبریالانو ته څرګندونه کړې. د دې امریکایي سناتور له قوله ویل شوی ګمان نه کوي چې د امریکایي ځواکونو پرته به نور ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې همرا موثر وسی. خبرونه د جکرید لخلی ویل دي د دې خطر شته چې افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه او یا د القاعده شبکې یو ځل بیا پیاوړی او منسجم شي. خو واشنگتن اگزامینر وایي له لیک دودونکو ترهګرۍ څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره واشنگتن اړتیا نه لري چې افغانستان کې زرګونه سرتیري وساتي. د خبرونه په باور کچیر د نظامی ځواکونو حضور ستونزه هوارولای شو نو اوس پېد کلونه مخکې د افغانستان کړکیچ هوار شوی وای. د ای انټرنیشنل ریلیشنز انلاین خبرونه د افغانستان د سولې په اړه ولیکنه خبره کړې وای کڅه هم په افغانستان کې د پسرلی پر رسیدو جګړه ته د شوی خدا سي ښکاری چې په دې هواد کې به بل اخر یو داسې توافق وشي چې لمخې وي امریکایي ځواکونه بیرته هواد ته ستانه شي. خبرونه وایي د زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي هیات پر یو داسې جوړ جاړي کار کوي چې لمخې به په افغانستان کې کړکیچ تمام او څور لسر امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیري به کورونو ته ستانه شي. خبرونه په افغانستان کې د تیور ولس کلونو جګړو پترس کې بشري او مالی زیانونو ته اشاره ویلي چې د جګړې کې تر اوسه 2302 امریکایي سرتیري وژل شوی، تر 3000 زیات نور امریکایان پکې ټپیان شوی او خپل تر 3000 زیات افغانان هم پکې وژل شوی چې ډیری ملکیان وو. خبرونه د جګړې د مالی لګښت په اړه وایي چې د جګړې تر اوسه د امریکا مالیه ورکونکو لپاره هر کال 450 میلیارد ډالر لګښت لرلې. خبرونه زیاته وی کسان په افغانستان کې بل اخر خی یو توافق را منسته شي، خو په وینا یو شپږ ستونزمنې او پیچلې مسلې شته چې باید حل شي. ورسپانه زیاته وی دا داسې ستونزې دي چې کیدای شي افغانستان پر اتلونکو کلونو کې لا نارامه سره مخ کړي.
په کندهار کې سوداګر وای نامنظم سوداګری اړیکې سبب شوی چې دوی په وچه میوه کې د ګټې پر ځای زیان وکړي. سشکل له کندهار 8000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوی خو سوداګری له ګټې خوش نه دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
له کندهار تر تازه میوه ورسته هر کال تر 150000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4 میلیون ډالر په ارزښت 8000 ټنه انځر سشکال هند ته صادر کړي دي. خدا چې هند د انځر لپاره یوازنی مارکیټ دی نو هلته د وچه میوه کچه زیاته شوه چې له امله سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسیدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندستان دی او موږ نور خواه ته لاره نه لرو او ایتالیز مو هم داسې خاص فعال نه دی او زمینی لاره موږ فرضاً اروپا خواه ته یا د نورو ممالکو سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي نو هغه په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې موږ د انځرو تاجران ششکال تاوانیان هم دي باید ووایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه او متاسفانه چې اوس هغه چې درته وایم چې 50% قیمت یې تنظیم کړی دی یعنی 50% تر اتر شوی دی.
د سوداګری خونی مرستیال وایي ششکال د تازه میوې تر څنګ د وچې میوې کیفیت هم ښه وو او زیات حاصلات یې کړي وو. خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هیواد ته صادره کړې خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې وتړي.
دولت موږ سره تجارت نور لاری دغه کې خلاص کی چې بل ملک ته ولاړ شي بل ملک ته ولاړ شي واسه هندستان غوډه نظر نه خلاصي نه په هندستان یوازې پاره.
مثال د ملک توت دولت مثال مصر کومک وکي مثال دی مصر کومک وکي چې دولت د دې معرفي کړی چې واسه مصر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي زموږ قراردادونه وکي زموږ مالونه په پروس وکي وسوم شو کده رسیدلې دي ګرد خلاصوي دي دون نه دي پاته فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران د خپل کومندانان د خپل وزیران د خپل علما د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا دنیا سره زموږ لاري او اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچه او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره و خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان تر څنګ له هند عربي اماراتو او یو شمیر نورو هیوادونو سره هم سوداګري زیاتې کیټنګ سیوي. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې عمله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
پا په پکتیا کې یو شمیر مدني ټولنو له حکومت څخه وغوښتل چې د برښنایي تذکرو د ویش لړۍ چې اوس ډیره په سر روانه ده ګړندۍ کړي او له مرکز کابل څخه دي د دې لړۍ لمن ولایتونو ته وغځوي. له پکتیا څخه د اصیل ځاځي راپور واوري.
ګڼ شمیر مدني فعالان د پکتیا پوهنتون په اډیټوریم کې سره راټول او له دولت یې وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چې د دوی په خبره اوس ډیره په سر روانه ده ګړندۍ کړي او له مرکز کابل څخه د دې لړۍ لمن تر ولایتونو وغځوي. دوی وایي الکترونیکي یا برېښنایي تذکرې کولای شي چې په بیلابیلو برخو کې د فساد جال او تصویر مخه ونیسي او هم د جرمونو په کمولو کې ګټور رول ولوبوي. دا دغه غونډې دوه تنو ګډونوالو احمد الله احمدي او سحر ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د فرمان په اساس برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوله. دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زونونو ته غځو خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه په کابل کې پاتې ده. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې برېښنایي تذکرې خو د فساد مخنیوي کې مثلا په ټاکنو کې موږ استفاده ترې کولای شو. نور خلک دوه درې ځای دندې نشي کولای د فاسد کوونکو لاسونه لنډوي. نو چې څنګه ژمنه کړې وه باید دغه بهر چټک سي.
جنایي جرمونو مخه په اسانه نیولې وي. د انتخاباتو پروسه کې شفافیت راغلی وي. د برقي تذکرو د ویش بهر د پټول افغانستان کې چټک سي او د زون په صدې دلته مرکز پرانیستل سي.
د پکتیا ولایتي اداره د مدني ټولنې لدې غږ سره خپل غږ خبرګوي وايي په رسمي ډول به په دې زون کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د پیل موضوع به له مرکزی ادارې سره شریک کړي. د پکتیا ولایت ویاند عبد الله حسرت ازادي رادیو ته وویل.
نن په غونډه کې د پکتیا ځوانانو او قومي مشرانو د غږ پورته کې د برېښنایي تذکرو ویشته په زونونو هتا په ټولو ولایتو کې پایل شي. چې پکتیا هم د سویل ختیځ زون مرکز دیږي او مرکز ته نو په دغه اساس باندې موږ رسمن هم غوښتنه وکړو تر څو دلته د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پایل شي.
د دې ولایت اوسیدونکو او په ځانګړي ډول مدني ټولنې په دې ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش مراکزو د فعالولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دا مهال د هیواد په پلازمینه کابل کې هم په څو محدودو ناحیو کې دا لړۍ روانه ده او اړونده ادارې نه دي توانېدلې چې د کابل په ټولو ناحیو یا حوزو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مراکز فعال کړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په پکتیا کې یو شمېر خلک غوښتنه کوي چې په ولایتو کې دي هم برېښنایي یا الکترونیکي تذکرې وویشل شي. تاسو ته هم الکترونیکي تذکرې ضروري ښکاري که په دې اړه نظر لري نظر په همدا اوس راواستوئ. د افغان بیسیم په 1300 شمېرې نظر راستول شي. ستاسو نظرونه به وروسته ولولم. اوس یوه بله موضوع ټاکل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په دوه ورځني رسمي سفر ایران ته لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په حمله کې د پاکستان 14 پوځیان ووژل شول. پاکستان تور لګولی چې دا حمله په ایران کې میشتو افراطي بلوڅانو کړې ده. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن یکشنبه په دورزنی رسمي سفر ایران ته ځي. عمران خان به ایران ته په خپل دغه لومړی رسمي سفر کې د ایران له مشر آیت الله علي خامنهي، ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره وګوري. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به په ایران کې د ایرانی او پاکستانی سوداګرو له ډلو سره هم وګوري. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې یوې وروستۍ حملې د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د پنځشنبه وختي یو ډله وسلولو درې څلور بس موټرونه چې له کراچي ګوادر ته روان وو ودرول. د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتلو وروسته 14 کسان له ځان سره بوتلل او بیا ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په وژل سوو کې لس تنه د پاکستان د سمندري ځواک غړي وو، درې د هوایي ځواک او یو ساحلي ساتونکی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې حمله کوونکي له ایرانه د پاکستان خاورې ته اوښتي او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله کړې ده. وزارت وایي د ایران حکومت ته یې په یوه لیک کې ویلي چې حمله کوونکي د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د یوې نوې تشکیل شوې ډلې راجی اجوی سنگر غړي وو چې د وزارت په حواله د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دیره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل.
اس نئے الائنس بی آر اے
د بی آر ای په نوم د بلوچستانو د بیلتون غشتون کې ډلې دغه نوې اتحاد د هغوی روزنیز یا اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه دي. تر څېړنو او پلټنو وروسته مو له ایراني چارواکو سره عملی شواهد شریک کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتنه کړې چې د حمله کوونکو په وړاندې چې بیرته د ایران خاورې ته داخل سوي اقدام وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله د پاکستان په بلوچستان او د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلوچستانو ډلې په دواړو هیوادونو کې خپلواکي غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي صدر اعظم عمران خان به د دغو وژنو موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. شغلی قریشی لیرانی لوری د اقدام او غشتنه وکړه.
هم توقع کرتے ہیں ایران
ایران یو ورور او گاونډی هوا دی چې اوږد مهاله پیاوړی اړیکې ورسره لرو. د دغو اړیکو پر وړاندې کې تمل لرو چې ایرانی ورونه به د دغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي. که څه هم د پاکستان او ایران په سرحد کې میشتې افراطي ډلې زیات وخت پر ایرانی ساتونکو حمله کوي، خو دا په وروستیو کلونو کې لومړی وار دی چې پاکستان په عامه ایران د هغو بلوڅ ډلو په وړاندې په اقدام نه کولو تورنوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژلو تور ورباندې لګول سوی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د سولي ولسی حرکت وای په پام کې لري نن یکشنبه په هلمند کې د سولي او اوربان په ملاتړ لاریون وکړي. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وای په افغانستان کې د افغان ترک ټول شونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي. د غزنی ولایت چارواکی وای په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. په سوریه کې فعالان او یو څارونکي ډله وایي د داعش او القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشوده او د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. مخې ته دې چې ستاسې پیغامونه در واوروم، لومړی هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه
خطرای سقزیم زدکنی می ده مستردی ترکچ پوری کردی
که دارتو وی پخوانی دندی مو اتنگ وی کمو برخی که وی او ووس دنده چی تر سرکه وی چوم را پکی خواهی استی
پا بلا بل رسنه ای که می دنده تر سرک کردی ده هاگه ولوست پسری میاش که در یاسات دنده می کردی ده سلور کالا ده کابل دو ولایتی شورا ده خلی پا حیث بانی دنده تر سرک کردی ده غارم ده نور خوان ده پارا یو الگو وسم یو مثال وسم هاگوی هم واتوم ځکه موږ اوس هم ډېرې خویندې لرو چې شاته پاتې دي. هغوی د هغه جهالت د هغه تاریکۍ څخه راوباسو تر هغو دغه ټولنه په هغوی باندې آباده کړو.
که دا راته ووایې چې په دولتي دنده کې تاسې خوشحاله یې که خپله سوداګره چې یې او پخوا مو په رسنیو کې هم دنده ترسره کړي په کومه کې ډېر خوشحاله وم؟
زه کله چې زه موثر تمام سم خپل ولس ته په هغه حالت کې زه خوشحاله یم که هغه زه ژورنالیسته اوسم که هغه زه د ملت استازی وسم او کاغه زیو مامور وسم د دولت
څومره وخت کې چې تاسو سوداګری ام لري او ورسره دولتي دنده سرته رسوي؟
تقریبا نه کال سوال چې زه د سوداګری په برخه کې هم فعالیت نه لرم.
ستړي کیږي په خامخه؟
بلا شک ستړي کیږي. هغه ستړیا کې هم یو ډول خوند غشتي دي.
د سې ورځ شوه د چې تاسو د ټولو کارونو نه لاس مینځلې او قرار کړ کې ناستو یې هیڅ کارم نه تر سره
لا کله کله بلو ځکه ډېر چې ستړی سم نو موبایلونه آف کوم د اقل یو سات لپاره ځان آرام کوم.
ډېره مننه.
کور ودان شو.
اوس هم ستاسو پیغامونه چې د الکترونیکي تذکرو په اړه مو راستولی دی. ډاکټر همدرد سید خیری د هلمند له ناوې لیکلي وایي دا ښه اقدام دی، د الکترونیکي تذکرو ویش باید ژر عملي شي. سعید سعادت له هلمند لیکي البته له ناوې څخه دی وایي چې باید الکترونیکي تذکرې ژر تر ژره وویشل شي. نقیب الله مشال له اروزګان ولایت لیکي البته له شهید اساس ولسوالۍ څخه الکترونیکي تذکرې ډېرې مهمې دي، شه باید ډیر جدي ونیول شي. شفیع جان زادران د نادر شاه کوټ له ولسوالۍ لیکي الکترونیکی تذکرو په هر برخه کې ضرورت شته. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي وای موږ باید دا پروسه عملی کړو، ځکه چې د الکترونیکی تذکرې د فساد په کمولو کې مهم رول لري. نثار احمد علی کوزی له هلمند لیکي د الکترونیکی تذکرو ضرورت زیات دی، ځکه د فساد مخه پکې نیول کیږي. او حبیب عمر عمری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي وای موږ په هلمند کې الکترونیکی تذکرو ته ضرورت لرو، دلته نه ویشل کیږي. له دې سره زموږ د لومړۍ خبري مجله پای ته ورسېده. اوس بل خبر